په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د نومبر 9 ده. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وای بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایتالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلینی څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا دا څر ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنې زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبه په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یو غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1968 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافعې سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتم له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو ستار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کاله اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکران ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکران سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 350 اور لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 92 منډو په توپیر وګټله. ازادي راډیو هوري ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې د توقعاتو کې چې هغه شیان تر اوسه پرې عمل شوی نه دي هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي او پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي.
په خوست کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ چې نوې ور سره مرسته شوې خوښ دي خو د نورو مرستو غوښتنه کوي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. فصلین هم نشته، غلیم نشته، اوبه هم نشته.
په کونړ کې کورنیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې همدغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د هنګري صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله. ویویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بل لور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
رویټرز اشنس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواد وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.08 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ټرمپ وخت شوی وو او زه ګومان کوم چې ټرمپ به حلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغا تطبیق دی و غیدی جمن که چه دا کار باید ترسره که او شاید خپل مرستی مشروط وکی بدی باندی چه دا توافقاتو که چه هغا شایان تروسه پر عمل شوی ندی هغا عملی که بیا منگا دا مرست نیوازی درکو بلکه نور هم زیاده او او
د متحد ایالاتونو هغه مرستې چې ورله مخې ژمنې شوي دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګري ملتونه له دې امله اندېښنه لري چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تېره دوره کې د ملګرو ملتو د سازمان منتقد و او خبرداری یې ورکړی و چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتو د بشري حقونو له شورا او د ملګرو ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو این اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې یو میلیارد ډالره د ملګرو ملتو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده او څه باندې 8.5 میلیارد ډالرې د سوله ساتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبره شوې راپور له مخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارده په بشري او پراختیايي برخو لګېدلې دي، 3.5 میلیارده د افغانستان بچي صندوق ته استول شوي او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارده ډالره کېږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونې واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سیاستونه به له هغو مخکینیو بدل وي پوښتنه وکړه. نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله چې ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمایي. مخکې هم دا کار کړی و او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې دې موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې د ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور په دې راپورت کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونند
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکو هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو پورې اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو پورې وریجې دي. 1500 افغانۍ لس لیتر غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتر غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر قطر راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او د هغو ته د ښاروالۍ طرفه نفنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 مې خپور کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیه به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لویې لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ڈالر ارزش خدا بالاتر برده. اصولا باید
پاکستان لاری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم نوې شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي. خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشري ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو سره غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان د په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله. ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلازمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشریزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په اړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټه د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانل ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه د ته اندیشمنه ده چې واشنگتن شای تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېیمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشریزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولیشي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دو دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزې ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزې په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
ورآخوا د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یوه اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول مجازاتو پر زیاتوالي اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت ته تعزیری مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو مونتنې ښیي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د لسو میرمنو په ګډون اته دېرش تنه په محضر کې په درو وهلي دي. دغه سزاوې د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواطت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوي له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ د دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کله دا ډول حالات دوام وکړي نو لری نه د چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هډ کې کې دا ډیر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. من خپل یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کې.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چلان چې کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر پلې زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پای پر 15 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سل یولس بدني مجازات پیښې تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوې دې ودروي ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوې د بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې د دا ډول سزاو پلي کولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په خوس ولایت کې وړ مرز پر یو شمیر هغو کورنیو خیمی نغدی مرستی او ځینې ژمنی توکي ویشل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې اقتصادي کمزوري دی او د ژمي لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری یې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر یې په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولیدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بېځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال راډیو ته ویل:
دا کومک او یا همکاري چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو یغه کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو په یو کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوت دا شامل وو. یو بب خیمه تقریبا 9,522 قیمت لري.
بلدور ته د مرستې ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرستې د اوسني موسم مناسبې اواړي نیوبللې او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکي محمد نعیم وویل
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کومک شوی دی او ډېر مناسب کومک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دي بوټونه کې دي زردریشۍ کې دي همداشانې خیما کې دو یو ښه مناسب کومک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر دا دی چې باید نوره کومک مونږ سره وشي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تېرېږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. فصلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لر لرزې نه اوبه روري چې کارډ مې کړی دي دومره لرزې نه اوبه روري چې وبې نه مانه چې یو نه میکې مې اوبه روري کېدین هم خص پس دي دا وسې وایه خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ هېڅ کیوه بد شي موږ تر څه دلیلو ای پیسې دراک نشته. یوه مزدیرا نه پیدا کېږي چې ته اوزه 200 روپۍ وګټه وګټه وخوري آینده خل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپلو سیمو ته راستانه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان راغلی ما په چوکوال پنجاب کې اوسېدلی هلته ما خپل کورینا نشته ډېر بیزی دي نوم کاروبار شته مریضي لري زه پخپله د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم لور مې پخپله مریض دی کور کې 15 خلکو ناصر دو کاروبار هم نشته ډېر سخت ته خپای.
د خوست کډوال ریاست وایي په وروستیو دریو کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنې شوي او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د ثبت بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
په کونړ کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼې، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوښتي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې کونړی او نور صنعتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دې په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره یې بدیلې لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپېژندنه ده.
دا نندارتون چې دی همدا دغې لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دا دې سره خلک اشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې دوی خپل دلته صنعت ته ترقي ورکړي. په زیر دې باندې چې د نورو ځایونو نه دوی واردات کوي د هغې په ځای باندې دوی خپل دلته تولیدات وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدیلو لارو بازار موندنې ژمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال بزګران او سوداګر زیات تاوانونه ګالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهره مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنیو توکو بازار کمزوري کړی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.